شان بیرکاب اتوار لسم احمد شیبریم هر کلی موکوام. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې دروان بحران له کبله زیان منه شوي نه وي. په هغه بیان کې چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خپور کړ راغلي چې د ملګرو ملتو د ادارې په روان کال کې تر اوسه 10 میلیونه افغانانو ته د خوړو مرستې رسولې، خو زیاتوي چې بودیجه یې روانه میاشت پای ته رسیږي. طالبان وایي هغه وسلوال کسې نیولی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی د پنجشنبې په ورځ په ډزو وواژه. د طالبانو د حکومت ویم صبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. د مقتول قاری یاسین خپلوان وایي چې نوموړی د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې د تلاشۍ په یو پوسته کې یو طالب سهمن د ده د موټر له اړخ په شیشه ولګید او هغه ډزې پرې وکړې. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون په متحد عربي اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلانو ته د خپل هویت د نښودلو په شرط وویل چې دوی هره اونۍ له نږدې شپېتو هیوادونو سره خبرې کوي او تل دا خبره وریادوي چې دوی هم په دې کار کې ونډه واخلي. پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته تر اوسه شاوخوا 15,000 افغانان متحد ایالاتونو ته بیول شوي او زرګونه نور سم په متحد عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په کمپونو کې اوسېږي. په پېښور کې د پرونی خونړی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. د پېښور ښار د قصهخانۍ بازار د شګانو په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې د راپورونو له مخې 55 کسان وژلي او تر 200 ډېر ټپیان کړي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي جماعت ته پر موټر سایکل سپور راغی او د خپلو بمونو له الوزولو مخکې پر جماعت ډزې وکړې. د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشه روانه اونۍ پولند او رومانیا ته سفر کوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس تر رسنیو د برخې د یو مسؤل په وینا د اوکراین له ګاونډیو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي. دا سفر درې ورځې نه دی چې له چهارشنبې پیلېږي. تیره شپه ولسمشر جو بایدن د پولند ولسمشر اندری دودا سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا سجدی رادیو سارانه خبری مجله اوري. افغانستان سره د مرستې د راغونډولو لپاره نړیوال کانفرنس جوړی شي. تر دې غونډې مخکې د شغورنې نړیوالې کمیټې پر نړیوالو ژغ کړی چې افغانان مه هیروي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکوو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 ملکیانو ته مرجوب لاړولې.
اسلامی امارات مقتدی خبرو پلا په غاړه اخیستې چې تاسو ټوپک مګر زوی موږ مزي مواد یو موږ باندې لاسونه تړلي دا پاتې نه لګیږي چې څوک موږ څه چاودنه کوي.
د اوکران په جګړه کې د اټومي پټیو لیکې دوه ته اندیشنې دي. د اټومي چارو متخصص ډاکټر تنها
رادیواکټیف مواد د خبراوي مخنیوي حتی په عادي حالاتو کې ډیر پیچلې عملیاتو ته اړتیا لري.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. تر ونیو بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه جوړو او ریدلې شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د قحطۍ مخنیوي وکړي. دا نړیواله خیریه ټولنه خبرداري ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته شای افغانان لډیر کړاو سر مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ ویلې دي په داسې حال کې چې د نړیوالو پاملرنه د اوکراین جګړې ته اوښته دا ټولنه له نړیوالو غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځوي. په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه باید له دې فرصت نه کار واخلي او په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي او هغه وضعیت ته د پای ټکی کېږدي چې ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. تکل شوی چې د روانې مارچ میاشتې په پای کې له افغانستان سره د بسپنې د راټولولو په هدف یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. آی آر سی د دې کانفرنس په درشل کې افغانستان ته د دوامدار پاملرنې، د بشري مرستو د زیاتولو او د دې هیواد د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په هدف د پالیسیو د بدلون لپاره غږ کړی. آی آر سی د نړیوال بانک د هغې پریکړې ستاینه کړې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ځانګړي کړي دي څو پر بشري مرستو یې ولګوي. په بیان کې په حقوقي او د پالیسۍ په چارو کې د آی آر سی د مرستیالې اماندا کاتانزانو له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي دا ټولنه په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 کارکوونکي لري او هغوی ویني چې د اقداماتو د نشتوالي له وجې څنګه د عامو افغانانو ژوند د هرې ورځې په تیریدو سره خرابیږي. میرمن کاتانزانو زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د تمویل لپاره پیسو ته اړتیا د تیر کال پرتله 3 چنده زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې د دې په وینا د اړتیا وړ پیسو په سلو کې 80 له هم نه دي ورکړل شوي. د آی آر سی مرستیاله هیله څرګندوي چې د روانې میاشتې په پای کې د مرستندویو هیوادونو په کنفرانس کې به د اړتیا وړ پیسو د ورکړې او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره په پالیسیو کې د بدلون ژمنې وشي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته به افغانان له ډېر کړاو سره مخامخ شي او ښایي ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. آی آر سی زیاتوي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول له زیات ګواښ سره مخامخ دي او ځکه نو دا ټولنه د خلکو د خوندیتوب او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان د ډنډ پټان ولسوالي اړوند سیمه کې د جمیل المانزه وروسته 14 شوي چې د چارواکو په وینا 3 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د سیمه اوسیدونکو د طالبانو له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د پیشې مرتکبین د معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. نور حال په دې راپور کې
د مارچ په 14 د جمیل مانزه وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړی کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته 14 شوي چې 3 ولسی وګړي پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنې ولسوالۍ، ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزي آزادۍ راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې د 14 په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوي دي. د څېړۍ کس د خروټو د کلي او قومي مشر ملک تاج محمد ویل لدې مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې 14 شوي وه چې یو تن پکې وژل شوی و او 10 نور ټپیان شوي وو. د دې په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي. نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
زخمیان ویاو کا شهید صاحب موږ اسلامي اماراتو ته زړا وکړه مغو ویل ویل موږ به ان شاء الله کلا کمکاری وکړو دوه شپې وکړې بدرې مې کورو ته پرې خو موږ اله کېږي چې اسلامي امارات موږ ته دې خبر پلا په غاړه خسته چې تاسو صالحه مگر زو وسلخه توپک مگر زو موږ مزیموار یو موږ باندې لاسونه تللی دا پاتې نه لګي چې څوک موږ څه چاودنه کوي.
د سیمې یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وای د ځای خلکو غوښتنه ده چې د پیښې مرتکبین معلوم او نیول شي.
ساحاتی دا دی امنیتی او دیپایی دی امارات زواکونو پلاس که دا کنترول دوی پلاس خیسته یو باید دی دا غناب دا تا پوس وسی چی والی دی دوی دی مسئولیت دی ساحی لان دی دا سی کار وکی دا کار چاوک دا غموک تر وارو جدی تر وارو بی دا یوار ندا ندو واری دی
پو وار تا توگه دی جمعی پورست دی پی خورخار دی اهل تشیب یا جماعت که هم چاوده نوشوه چه لزگونو کسانو تا پکی مرگ جوب لواوخته. د پیښور دی اوروختون ویان ویلی چې په دې 14 کې د وژل شوی شمیر شپږ 500 تر رسیدلې او د ټپیان شمیر نږدې 200 تنه دی. سرچینې دی یو شمیر ټپیان اوروختیایي حالت نازک خودلې دی.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د پرونی 14 د قربانیانو خپلوان د طالبانو غواړي چې عاملې نیولی سي. بل لور ته د طالبانو حکومت وایي د هغه ځوان قاتل وسلوالې نیولی دی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی ځواني د وادل مراسم وروسته وشلی و. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو 2 کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولي او نامعلوم ځای ته یې بیايي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکو ځوان د خپل ورور د واده لمراسم ورسته پورتاس ووبشو. د قریه سین په نوم د ځوان چې د یو لسم ټولګیز د کونکي وو د پنځشنبه په ورځ کونړ ولایت شګل ولسوالۍ ته په لار وو چې سیمایزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روختون کې ساور کړه. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اوریدلی وو. په همدې حال کې په یو تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوی یو وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یو واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي رادیو د دې ویډیو د سپتیدو د وخت او مسقوالي پخلی نشي کولای، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال سندرغاړو سره د ناوړه چلن په حال کې خیي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د روان کړکیچ په ترڅ کې د روسي په وړاندې په اقداماتو کې د اروپای ټولنې او متحدانو او د متحده ایالاتونو د همغږي ستاینه وکړه. انټونی بلینکن پرون په بروکسل کې په دې اړه خبريالانو ته وویل:
It's been almost overwhelming to see how quickly
ډېر په زړه پورې خبره ده چې وینو اروپای ټولنې د روسي د يرغل پر وړاندې په څومره چټکۍ سره ګټور ګډ اقدام وکړ. ځینې شایان چې څو نه مخکې مو د هغو تصور نشوي کولای اوس ځکه په حقیقت بدل شوی دی چې دا ټولنه ځواکمنه او یو موټی ده.
بل خو ناتو د اوکران هغه غشتنه چې د روسي له تغوندیو او البتکو څخه د خپل هوایي حریم د ساتنې لپاره د مرستې غشتنه کړې و رات کړه. ولسمشتر ولادیمیر زیلنسکی له ناتو غشتي وو چې د اوکران په اسمان کې د البتنو لپاره د ممنوعیت سهارا منستکړي. د ناتو عمومي مشر پرونویل ناتو په دې کړکیچ کې شامل نه ده، خو یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو مسولیت لري د اوکران له پولو وړاندې د دې کړکیچ ته پراختیا د مخنیوي لپاره د مخنیوي خبره یقیني کړي. بلې خواته امریکا او متحدانو د روسي پوځیانو له خوا د اوکران د اټومي پرېښنا په تر ټولو لوی بټي پر برید انتقاد کړی او له ماسکو څخه غوښتي چې د دې ډول اقداماتو د تکرار مخه ونیسي. په دې اړه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. د دې موضوع تفصیل له احمد تکل پورا پورک.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې ویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شو. د لندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته چې د روسیې پاوز ولکا پریټینګ کړي. میرمن تامس گرینفیلد وویل د روسیې برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یو بیرحمانه او خطرناک حمله و چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ. پرون سهار روسی توغندی د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپریوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پیښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول، خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې د سیاو اقدام باید نوې شوی. هغه زیاته کړه چې روسیا باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس رافائل گراسی په د اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وبل، د سیادی چې د پوینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابین زیاده د اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو ویناوې رد کړې او د امنیت شورا پرونی غونډه د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یو بل هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له یو میلیون زیات خلک له دې هېواده وتلي دي.
که چیرته د اوکراین په جګړه کې کومه اټومي بټۍ لیک شي څه به وشي؟ وړاندې په خبرونه کې د اټومي چارو د متخصص او څیړونکي ډاکټر محمد تنها نظر سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې په خوست کې د والیبال د میچ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو او راپور خپور کړو، د سپورت لډګره یو مهم خبر دادی چې د استرالیا د کرکټ نام تولوب غړی شین وارن پرون د 25 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. په خوست کې د سویل ختیځو شپږو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې سیالۍ پیل شوې دي. د لوبي ګډون کوونکي ورزشکاران دا یو ښه ګام بولي او غوښتنه کوي چې اولمپیک ملي کمیټه او د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون دي دا ډول نورې لوبي هم په لاره واچوي. یادې لوبي چې 15 ورځې دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې پرون شروع شوې. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د سویل ختیځ زون د شپږو ولایتونو د منتخبو ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پر نشو د روږدیدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې او تن ترینر صدیق آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبو لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام بولي او هیله یې خو ده چې دا لوبې به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې
ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو، نو د سویلي زون د والیبال د لوبې تر سره کیږي چې په دې کې د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران روغړې دي په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوې لوړېږي او ځوانان سالمې بوختیاوې مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نورې سیالۍ هم په لار واچي.
دا د والیبال اصل د رشد دی، د والیبال د رشد په خاطر باندې هم درقم تورنمنټونه دایر کړ تر څو ځوانان او هم درقم سیلبین خوند ته واخلي.
د پکتیا څخه راغلی ورزشکار عتیق الله نادیم وایي په دا ول سیالوی سره د بیلابیل ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژنګلوی اواړی کی جوړیږي
او خو اتفاق اتحاد رامسته کوي یا منتظر رامسته کوي.
د دې سیالوی په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د اولمپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلونو هم برخه اخیستی و. د خوست ورزشکارانو په خپل خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړي چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستي ورزشکارانو د غوښتنه سرته رسوي.
کزوت وادېګم یا د جهانی اولمپیک څخه او یا د کورنۍ بودیجې څخه توانې پیدا شي، ان شاء الله العزیز په لومړی توګه کې به خوست ځای ورکو چې جمع نظام ولري.
لزګونو کلونو راهیسه د افغانستان په خوانځیو او تحصیلي مؤسساتو کې د والیبال او فوټبال لوب میدانونه جوړ شوې دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدل شي او کچرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي هله تاغه مطالب چې د ازادي رادیو لاري خبري شي د هغوی د راپورونو متن وستل شي او مرکه هم په ازادي رادیو کې چې خبري شي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې اوریدل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زې اسمت څاروان در سره يم. هله د چی روغ او جوړی است په دې برخه کې د اټومي چارو لوی متخصص سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ګارډین رسپانی په افغانستان کې د طالبانو د وخت رسیدو د شپږو میاشتو د پوره کېدو په دې موده کې د افغانانو د ژوند په اړه لیکنه او ورسره یو ځای څو عکسونه خپاره کړي دي. په دغو تصویرونو کې چادرې والې ښځې لیدل کېږي چې د خوراکي موادو مرستې اخلي. د برتانوي رسپانی لیکلي چې د اقتصادي بحران له کبله افغانان له دې سره سره چې خوراکي مواد په بازار کې ډېر شته خو نه شیرانی ولې. یو تصویر په جوزجان کې مرستو ته اړ شي شي او بل د هلمند چې د ورسپانې پر اساس دا ولایت جګړو سخت زیانمن کړی او نړیدلې ودانې لا هم بیرته جوړې شوې نه دي. تر یو بل عکس لاندې لیکل شوی چې دا د کابل په یو څنډه کې یو محتاط دی. ګارډین لیکي طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته محتاطان راټول او محبس ته ولېږل، خو اوس دا ډېر محتاطان د کابل پر سړکونو لیدل کېږي. په ورستیو کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته له دغه هیواده تر 1 میلیون زیاتو خلکو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوړه. د هغوی په منځ کې د افغانانو په ګډون بهرنیان هم شامل وو. ګلوب ان مل کاناډایي ورسپانې هم دې موضوع ته په کتو لیکلي چې له ټولو کډوالو سره که هغه د اوکراین وي یا افغانستان یا هم د کوم بل هیواد باید په یو شان زړه سوی وشي. د دې لیکنې لیکواله ملیسا فونګ د اوکراین د خلکو کړاوونو ته په اشاره لیکلي چې سخته پرې غمجنه ده. په تیر بیا په دې چې خلک مجبور دي چې د ژوند پاتې کېدو لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي، شارونه په کندوالو بدلیږي او د انسانانو مړی ترې لاندې کیږي. دا وایي په وروستي ځل یې د تیر کال په اګست کې د تورته حالت په افغانستان کې ولید چې طالبان واکمن شول او خلکو د هوایي ډګر په لور په خرابات حالت کې منډې وهلې. لیکوالې له اوکراینی کډوالو سره د گاونډیو هیوادونو ښه چلند او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له لوري اوکراینیانو ته د خپلو غېژو پرانستلو ته په اشاره لیکلي چې کاناډا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د منلو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې یوازې د 2,000 تنو غوښتنلیکونه منلې دي. د لیکوالې په نظر د اوکراین بحران او له دې هیواده د لکونو انسانانو مهاجرت باید د دې سبب نشي چې د افغانانو او نورو ملتونو کډوال له یاد وېستل شي. له خبرونو ور اخوا په جرمنی کې د اټومي چارو له متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره احمد شبر د اوکراین د زاپروژیا اټومي مرکز په اړه مرکه کړې ده او په سر کې د نړیوالو د اندیشنه ور سره شریکه کړې چې د دې اټومي بټې د احتمالي لیکېدو په اړه لري. ډاکټر تنها وایي
اټومي توکي مواد رادکټیو مواد نه یوازې بټې بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغه سې وور لګېدنه یا دغه سې حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغه سې وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکي کنه؟ نه، اولین لکې د اټومي بټۍ په اول کې د بنیادی جوړښت نه د سینې لکه د نوري ودانې چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبيب پیښو په وړاندې، د دغه سي حملو په وړاندې، د ور لکې تنې په وړاندې، د ته ټول غیر مترقبه حالات په وړاندې دوی دغه جوړښت ته سي چې دوی ډیر مقاومت لري.
کچرته د سی نو ولې تر دې حمله ورسته لکه څنګه سره پورنه وای غدي روزنه په ځای باندې دغه مرمۍ لګیدلې دي. نړیوالو ډیر سخت عکس العمل ښکارا کړی دی. حتی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډیر سخت اندېښمن دي.
او بالکل تک مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډاریږي کنه. دغه اوسنی حالت کوم وړه د سچره منځسه وي دي، هیڅ خطر د لیک نه درامسته کړی. خو کلیګ زو حکمنی وسته اوربانی استعمال سي تبي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کی او چاپیریال ته رادیواکټیو وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کی.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. کچیرته همدغه اټومي بټي لکه څنګه ستاسو مشاره ورته وکړه او دا اندیشنم څرګنده کړل په خپل اټومي بټي باندې مرمۍ ولګي شو دا لیکس یو دا اټومي مواد د باندې راووزي څومره صحه احتمالا متاثر کولی شي
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګي څومره ضربه او تخریب دې بټي ته وخته ده بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره رادیواکتیو مواد چاپیریال ته خپره شوي دي نو داسې په مجموعي ډول باندې سړی نشي ویلای چې څومره تخریب رامنځته کېدای شي خو یو مسله چې واضح ده هغه دا ده چې که چیرته لیک رامنځته شي د دې مخنیوي دا چې چاپیریال ته ضرر ونه رسېږي انسانانو ته ونه رسېږي نه یوازې په اوکراین کې او روسیا کې بلکې نورو هیوادو کې دغه خپل د دې کنټرول ډېر سخت او په داسې حالت کې چې هغه سیمه جګړه ییزه سیمه ده یعنی د رادیواکتیو موادو د خپراوي مخنیوي حتی په عادي حالاتو کې ډېر پیچلی عملیاتو ته اړتیا لري ډېر اسانه کار نه ده خو دلته چې جګړه موجوده وي او بنسټونه هم د دې لپاره تقریبا منهدم سوي لمنځه تللي خطر په څو واره ډېرې دای شي
په 1988 کال کې کله د چارنوبل اټومي بټي لیک سو د هغه مخنیوي هم په وخت کې شوروي اتحادونه ک نو آیا دوی د سي وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا کچرته د مواد لیک سي چې مخه ونيسي او یو موافقه تم ورسي چې اول بده دې مخنیس
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین هم نړۍ په دې باندې باورې دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم دا ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي کدا چې واده سره مزه کې ډاډه یم چې دوی په دې توافق کې چې اول باید دا مشکل حل کړي د چرنوبیل مسله چې وا هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپل قصدن پټه کړی و او هغه اصلي مشکل ملندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډیره وخت پټه ساتلی و تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې دغه وړانګو د خبراوي په اړه باندې پوسو نو بیا لږه ټول نړۍ خبره کړه کنه افغاني شوروي اتحاد دا په دې دلیل باندې دا موضوع نه شریکول ځکه دوی هغه وخت کې غوښتل چې ثابته کړي چې دوی مسونیتی سیستمونه چې په کوم واستوي ریاکتورونو کې تطبیق دی یا استعمالي هغه تر ټولو مسونه دی هغه وخت کې خو د سیاسي حالاتو چې د امریکا او د روسیې په مخامخ جګړه کې نه بلکې په سړه جګړه کې مقابله وي سره چې یا فضا څوک در تصویر ولای شي څوک مسونه اټومي بټي جوړولای شي نو دا غش په دې ټکنالوژي کې دوی سره مقابله و او هغه وخت کې کوم مسونتي سیستم چې د روسیې جوړ سیستم په اوکران کې په چرنوبل کې هغه سیستم متاسفانه په هغه وخت کې درست کار ورنکو یا انساني خطا و یا د سیستم خطا و خو هغه حادثه رامنځته شوله او روسي هغه وخت روسي دا ډیر وخت پټه ساتلې و اوس حالت بدل د ټول نړۍ په دې باندې خبره ده پیږي چې په اوکران کې سره روان دي او د هغوی په شاوخوا سره روان دي نو زه مطمئنه یم چې دا خبرګون به ډیر چټکی او دواړه خواوی نه تنه دواړه خواوی بلکې ټول نړۍ به د دې لاس یو کوي چې د دې مخونه وایونی دا چې کوم ظرفیتونه دم غړی موجود دي دا د دې مقایسه یا ارزیابي نه سم کولای خو د دې جګړې نه مخکې اوکران په کافي اندازه ظرفیتونه درلودل چې دغه سی یو حالاتو په وړاندې باندې په چټک خبرګون وخی چې د دې کې اروپایي اتحاد او امریکا او حتی خپل روسیا او نړیواله اټومي انرژي اژانس هم په دې کې کېلو چې دغه ظرفیتونه د دې ته جوړ کړي اوس چې حالت جګړه ییز ده لکه ما چې مخکې وویل دا غټ خطر د چې په جګړه ییز حالت کې هغه کوم انساني منابع چې دی هغه نهسته تخنیکی منابع هم په سختل تر رسیدي خو زه مطمئن یم چې خبرګون به نړیوال او چټک وي دا قضه هیله منی
د اټومي چارو متخصص او څیړونکو ډاکټر محمد تنهاوو